السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانکزی هم تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي اوري چې تمه د سبا د ناتو د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه پیل شي د افغانستان سوله او امنیت د بحثونو یوه مهمه برخه ده همدارنګه اوري چې نن د ولسی جرګې د ریاست لپاره د دوو کاندیدانو ترمنځ دویم ځلي انتخابات روان دي لومړی نن څلورو کسانو ځانونه کاندید کړي چې له ډلې جاوید جایهون او میر افغان صافي ډېرې رایې وګټلې او دویم د ورته لار پیدا کړه نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر اوروي
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې د ناټو عمومي منشي وایي د ناټو ټول غړي هیوادونه په افغانستان کې د سولې د پروسې کلک ملاتړ کوي پولیسو په بېلابېلو جرمونو تورن عبدالحمید خراساني نیولی دی او د قزاقستان ولسمشر وایي په دې هیواد کې د مهماتو په یوه ډیپو کې د چاودنو په اړه یې جنایي تحقیقات پیل شوي دي بشپړه خبرونه د ناټو عمومي منشي وایي د ناټو ټول غړي هیوادونه په افغانستان کې د سولې د پروسې کلک ملاتړ کوي د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ دا خبره نن په بروکسل کې وکړه د زیاته کړه
We are strongly supportive of the peace efforts.
موږ د سولې د هڅو کلک ملاتړ کوو د امریکا لمشر مرکشي سفیر خلیلزاد سره لنګدي اړیکې لرو د عدالت څو وار راغله او ناټو خبرول او مشورې ورسره کړي دا موضوع به سبا هم د غونډې اجنډا وي د ناټو غړي د سولې د پروسې ملاتړ ترجمن دي ترڅنګ د افغان پوجانو د روزنې مشورې او مرستې ماموریت ته هم دوام ورکوي ځکه موږ قوي باور لرو چې طالبان باید پوښتې په جګړه نه شي ګټلای
د ناټو د دفاع وزیرانو دوه ورځنی غونډه سبا پیلېږي تر هغه مخکې ستولتنبرګ ویلي چې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان امنیت او سوله د دې غونډې د ایجنډا اصلي ټکی دي د ولسی جرګې د ریاست لپاره نوماندانو میر افغان صافي په اووه اویا تایید رایو احمد جاوید جیهون په دره اویا تایید رایو عبدالشکور واقف حکیمي په پنځه دېرش تایید رایو ترلاسه کولو سره ونه کړای سول له دوه سوه اووه دېرش غړیو یو جمع پنځوس جمع یو رایې ترلاسه کړي له همدې کبله به دوهم پړاو انتخابات د میر افغان صافي او احمد جاوید جیهون ترمنځ کیږي له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز خبر ورکوي چې په تیرو درو میاشتو کې د نشه یي موادو پیښې په سلو کې پنځوس ډېرې سوي دي د دې مرکز ویاند خالد موحد د سه شنبې په ورځ یوې خبرې غونډې ته د درې میاشتني راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل په تیرو درو میاشتو کې د نشه یي موادو د دوه سوه اووه پنځوس قضیو دوسیې دې مرکز ته سپارل سوي دي چې په دې تړاو یې پر دوه سوه درې نوي تورنو کسانو باندې حکمونه هم صادر سوي دي ښاغلی موحد زیاته کړه چې د مورفینو او هیروینو په پرتله د شیشې چرسو او تریاکو قاچاق ډېر سوی دی د عدلي او قضایي مرکز د راپور پر اساس کابل او ننګرهار له هغو ولایتونو څخه دي چې هلته د نشه یي موادو ډېرې پیښې ثبت سوي او امنیتي ځواکونو په لسګونو ټنه نشه یي مواد نیولي دي پولیسو په بېلابېلو جرمونو تورن عبدالحمید خراساني نیولی دی د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې خراساني د هیواد او سیمې پر کچه له خطرناکو او لویو مجرمینو یو دی د ښاغلي رحیمي په وینا ښاغلي خراساني په داسې حال کې ونیول سو چې نن یې غوښتل په کابل ښار کې د لاریون پر مهال له پولیسو سره نښته وکړي
قبل از امروز نیروی امنیتی مختصن پولیس
دی واینن تر ماسپشین مخکې امنیتی ځواکونه په ځانګړي توګه پولیس ون وتوانیدل عبدالحمید خراساني چې په منظمو جرمونو کې لاس درلود ونیسي خراساني د کورنۍ چار وزارت د مجرمینو په لیست کې شامل او څو ځلې له پولیسو په تیښته بریالی سوی و د کورنۍ چارو وزارت د ویاند په وینا خراساني له سوداګرو په باج اخیستل په ګڼو اختطافونو وژنو شو کولو لارې نیولو او زورواکي تورن دی رحیمي زیاته کړه چې خلکو ته د شکنځلو د حرمت په احترامي او د افغانستان بیرغ ته د اور ورته کولو جرمونه له هغو جرایمو دي چې خراساني مستقیم لاس پکښې لري په کابل کې د امریکا سفیر له طالبانو غوښتي چې افغان خبریالان دې نه تهدیدوي. جان بس نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د خبریالانو او ملکیانو پر وړاندې تاوتریخوالی به افغانستان ته امنیت او فرصتونه نه راولي او نه به هم له طالبانو سره مرسته وکړي چې خپل سیاسي اهداف ترلاسه کړي. دا وروسته له هغه چې وسلوالو طالبانو رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د دوی پر ضد دولتي اعلانونه نه خپروي. دا اعلانونه له خلکو غواړي چې که د طالبانو مشکوک فعالیت وویني چارواکو ته دې خبر ورکړي. د طالبانو په اعلامیه کې چې د دوشنبې په ورځ خپره سوه راغلي چې که رسنۍ د یوې اونۍ په اوږدو کې دغه نشرات بند نه کړي پوځي هدف به وګڼل سي. تاسیز مجرغ لازادی را جواوری یا اوس هم یو چو بحرانی خبرونه. د قزاقستان و لسمه شروعی پا دیهوات که ده مهمات و پیولی پو که ده چاودنو پا عرد جنای تحقیقات پیل سویدی. پا آریس شرار که پا دوغو چاودنو که دو کسان وی جلسول او گرن شمیر نور تپیان سول. و لسمه شر قاسم زورمات تو قیف ده دو شنبی پا ورز ده کورانه چارو و دفاع وزارتونو تا امر بکرد چه ده نور و چاودنو مخوانی سی او جمنه وکرد چه ده دی پیش عاملین به ده قانون لمخ مجازات سی. ده قزاقستان صدر اعظم اسکر مومن ویل دو کسان چې یو پوځي افسر وو او بل ځای اوسېدونکی په دې پېښه کې مړه سوي دي. چارواکو په سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی او خوندي ځای ته د اریس ښارګوټي 45,000 اوسېدونکو د انتقال امر سوی دی. او ایران وایي چې پر دې هېواد د امریکا نوي بندیزونه به د تل لپاره د ډیپلوماسۍ د لارې بندیدلو په معنا وي. په خلیج کې د ایران لخوا د امریکا د یوې بی پیلوټه کشفي الوتکې له ویشتل کېدو وروسته ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په یوه فرمان کې د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي او د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ګډون پر ایراني چارواکو نوي بندیزونه ولګول. د دې اقدام په ځواب کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوي پر ټویټر په یوه پیغام کې ویلي چې پر خامنهي او ظریف بیګ ټی بندیزونه د تل لپاره د ډیپلوماسۍ د لوري د تړلو په معنا دي. خبر د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو کې لوستلای شئ. دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه سبا پیلېږي. دا غونډه به د ناټو په مقر په بروکسل ښار کې وشي. د افغانستان د سولې او امنیت په اړه باندې هم بحث کیږي.
We are strongly supportive of the peace efforts.
موږ د سولې د هڅو کلک ملاتړ کوو. د امریکا لمشر مرکشي سفیر خلیلزاد سره لنګدې اړیکې لرو.
د ناتو سکرتر جنرال یان ستولتنبرګ چې نن یې خبري کانفرنس ورک. د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست لپاره نن انتخابات شوې دي. لومړی دور کې هیڅ کاندید پوره رای نه دی ګټلی او اوس دویم دور روان دی. دویم دور د قاضی میر افغان صافی او جاوید جیهون ترمنځ دی. په دې اړه هم تاسو ته تازه احوال درکوو. دا به هم واورئ چې نن معترضو کاندیدانو د ولسمشرۍ ټاکنو یوه اعتراضیه غونډه وکړله. حکومت یې تورن کړ چې د دوی په خبره نامشروع دی او د انتخاباتو ترسره کولو صلاحیت نه لري.
این حکومت نامشروع نمیتونه انتخابات مشروع را بر ملت برگزار بکنه.
حنیف اتمر و د ولسمشری ټاکنو کاندید چې پخوا د ملي امنیت سلاکار او د ایران ولسمشر حسن روحانی د امریکا د تازه بندیزونو په اړه باندې خبرګون خوده.
اگه شما راست میگید میخواید مذاکره کنید، همزمان با مذاکره اون وقت دنبال اینه که وزیر خارجه رو هم تحریم کنید.
نورما سلام لرو. د حشمت الله شهیدی سره هم مرکه در تخبرو د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی له بنگلاديش سره د لوبي پاړه باندې او دا چې ولی لوب وبایلله را سره غږیدله. رازو لمړی مطلب ته. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د ناتو ټول غړي د سولې له پروسې کلک ملاتړ کوي او تر څنګ د افغان پوځیانو سره همکاري ته هم پوره ژمنه لري. د ناتو عمومي منشي همداراز افغان خبریالانو ته د طالبانو د تازه ګواښ په اړه جدي غبرګون وښود. د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې د خبري پوښښ لپاره ازادي راډیو خپل خبریال مصطفی صدیقي ورلېږلی چې همدا شېبه له موږ سره د ټلیفون په کرښه باندې وصل شوی دی. صدیقي صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. د سولې او امنیت په اړه باندې به وروسته وغږیږو، ځکه چې دا خو سبا ته پیلېږي د سولې او امنیت غونډه. لومړی د خبریالانو موضوع راته وایي چې د ناتو عمومي منشي څه ویل د افغان خبریالانو په اړه باندې چې طالبانو تازه ګواښ ورته کړی.
د نړۍ مشر خبريالانو ته هر راز ګواخ وغانده ستنګزای صاحب د نړۍ مومي منشي ان ستولتنبرګ د خبرانند یو پوښتنه په جواب د طالبانو د تازه تهدید په ارتباط په یو خبري کانفرنس دلته په بروکسل کې وکړه.
We strongly condemn any threat against any journalist.
موږ ژورنالیستانو ته هر ګواښ شدیداً غندو، ځکه دا یو اساسي دیموکراتیک حق دی چې ژورنالیستان د بیان ازادي ولري، ریپورت ورکړي او په کومه طریقه چې هغوی غواړي کار وکړي. دا د ناټو لپاره یو اصلي دیموکراتیک ارزښت دی. موږ لیدلی چې په افغانستان او نورو هیوادونو کې خبریالان وژل شوي، او دا ډیره مهمه ده چې د هغوی د حقونو لپاره ودرېږو.
طالبانو د دوشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې رسنیو ته یو اونۍ وخت ورکړ چې دوی پر ضد اعلانونه خپاره نه کړي، کنه برید به پرې وکړي. تر دې مخکې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نئی د طالبانو دا تهدید غندلی و. نئی ویلې دی چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خبریالانو د قتل 15 قضیه ثبت کړی دی. د رسنیو کارکونکي بیا وایي چې یو شمیر رسنۍ د پیسو لپاره اعلانونه خپروي، او دا اعلانونه د دوی په خبرو د رسنیو نظر نه څرګندوي. ستنګزه صاحب
مننه کوم. ډاکټر صاحب، د خبریالانو په اړه خبرې وکړلې، باید ووایم چې د امریکا سفیر په کابل کې جان باس هم د خبریالانو د تهدید په اړه باندې خبرې کړې دي. له طالبانو یې غوښتي چې دغه تهدید بیرته واخلي، ځکه چې د ده په خبره دا به د طالبانو لپاره ښه نه وي. دا به راته ووایي چې د ناټو عمومي منشي نن د سولې او امنیت په اړه هم بحث کړی دی د افغانستان، که څنګه؟
بلې، لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، د ناتو 9 غړیو هیوادونو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ ناسته د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو دلته په بروکسل کې د دغه سازمان په مقر کې ترسره کیږي. د شمالي اتلانتیک سازمان یا ناتو تړون 140 غړو او شریکان تمه ده چې د پنجشنبه په ورځ دلته د افغانستان د سولې او امنیت په اړه بس وکړي. ورلمخه ستولتنبرګ نن د دې غونډې په درشل کې ویل چې طالبان باید پوه شي چې د جنگ په میدان کې نشي بریالی کېدای، او ناټو د افغان ځواکونو د حمایت لپاره په افغانستان کې د سولې لپاره لار هواروي.
We are strongly supportive of the peace efforts.
موږ د سولې د هڅو کلک ملاتړ کوو. د امریکا لمشر مرکشي سفیر خلیلزاد سره لنګدي اړیکې لرو. د عدالت څو واره راغله او ناتو یې خبرول او مشوره ورسره کړي. دا موضوع به سبا هم د غونډې اجنډا وي. د ناتو غړي د سولې د پروسې ملاتړ ته ژمن دي. ترڅنګ د افغان پوجانو د روزنې، مشورې او مرستې ماموریت ته هم دوام ورکوي، ځکه موږ قوي باور لرو چې طالبان باید پوښي چې په جګړه نشي ګټلای.
A Taliban has to understand that they will not win on the battlefield.
ستنګزه تاسو پوهیږئ چې د افغانستان د سولې په چارو کې د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر اوسه 2 واره د طالب اروپکو له لوړپورو مشرانو سره خبرې کړې، څو د ډله سوله ته وهڅوي. هغه تازه په خپل ټویټر لیکلی را روانه شنبه چې د جون 9 کېږي له طالبانو سره د خبرو راتلونکي دور پیلوي، خو طالبانو تر اوسه د اوربند غوښتنه رد کړې ده او ویلې دی چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې نه کوي.
مننه کوم ډاکټر صاحب. دا راته وایي چې د ناتو عمومي منشي اوس کانفرنس ورک د ناتو دفاع وزیران به خطبان تنه په افغانستان خبرې نه کوي، دوی خو د ناتو په غړو هیوادونو هم بس کوي. د ناتو خپل مسایل مصارف او د روسیې او امریکا ترمنځ د لاند د منځنی واټن د اټومي ځواکونو تړون په اړه چاینې فیبولي په غیړم دوی خبرې کړې دي، څه ویل دي د ناتو منشي؟
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان ترڅنګ د ناتو دفاع وزیران د دغه تړون د دفاعي لګښتونو او هم د منځنۍ کچې د اټومي ځواکونو د تړونونو په اړه هم بحث کوي. د امریکا او روسیې ترمنځ د سړې جګړې د وخت د تړون په بد وضعیت کې د ناتو په خبره کې دا ستولتنبرګ دلته نن زیاته کړه چې د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې بل روسیې وغوښتل شي چې څو د دغه تړون رعایتولو ته غاره کیږدي. خو ناتو وایي چې د داسې یو کار لپاره روسیه باید ځینې راکټونه او راکټ لانچرې د اګست تر دوهمه لمنځه یوسي. خو ستولتنبرګ نن وویل چې هیڅ داسې نښه نه ګوري چې روسیه د بیا د دغه تړون رعایت ته غاړه کیږدي. واشنگتن او مسکو د 1980 میلادي کال د منځنۍ کچې اتومي ځواکونو په تړون کې خپل ګډون سک کال وځانداوه. په فبروري کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ مسکو د یو راکټي سیستم د ناس په خاطر د تړون په ماتولو تورن کړ، خو روسیې دا تورونه رد کړل. ستنګزه صاحب
ډېره زیاته مننه کوم له توضیحاتو مو. د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقي و د بلجیم له پلازمینې بروسل د ناټو له مقر سره خبرې کولې. دوی د افغانستان د سولې او امنیت په اړه باندې د ناټو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ خبرې موږ ته وویلې چې هغه ټینګار کړی چې هم به د افغان ځواکونو ملاتړ کوي او هم به د سولې د پروسې سره کلک تعهد ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مننه چې ازادي راډیو ته متر دې د مغوږ نیولی دی. نن د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست لپاره بیا انتخابات شوي دي. پخوا یو ځل شاوخوا شل 15 ورځې مخکې د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ انتخابات شوي وو چې لانجه ډېره زیاته شوه او پرون رایګیري وشوه چې د رحماني لپاره یوه لانجمنه رایه کار شوې وه. آیا د هغې په اړه باندې وکیلان څه نظر لري؟ وکیلانو هغه رایه رد کړه او په دې ترتیب رحماني رئیس نه شو. نن بیا د ولسی جرګې د ریاست لپاره انتخابات شوي دي. دویم دور هم د اوس روان دی، ځکه چې په لومړي دور کې کاندید 50.1% نه پوره کړی. نسیم شفق د ازادي راډیو مشر خبریال دغه انتخابات تعقیبوي، هم د اوس را سره خبرې کوي په ټلیفون باندې. شفق صاحب، انتخابات څنګه روان دي د ولسی جرګې د ریاست لپاره؟
بله، سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. دا اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، د ولسي جرګې د ریزه ټاکلو لپاره دوهم ځل انتخابات دوام لري. په دې دور کې د جاوید جیهون او میر افغان صافی ترمنځ انتخابات کیږي. رای چونه پای ته رسیدلې او په څو لحظو کې به د رایو شمیرل پیل کیږي. لومړی ځل انتخابات نن له غرمې مخکې د دریو کاندیدانو، هر یو جاوید جیهون، میر افغان صافی او واقف حکیمی ترمنځ وشول. خو درې وړو کاندیدانو 50.1 رای چې 119 رای کې دی پوره نکړي. په لومړي ځل انتخاباتو کې جاوید جیهون وا بیا رای، میر افغان صافی 4 او یا رای، او واقف حکیمی 15 رای تر لاسه کړي. لګروسته به معلومه شي چې د جاوید جیهون او میر افغان صافی څخه کوم یو کولای شي د جرګې نه 50.1 رای پوره کړي او د جرګې ریاست ته ځان ورسوي. کچیر له دوی دواړو نه بیا هم یو بریالی نشي، نو سبا به بیا د نویو سیرو ترمنځ انتخابات وشي. خو دا به هغه وخت معلومیږي چې د غره چې وکیلانو نن کارولی دي دا وشمیرل سي او پته ولګيږي چې ښاغلی جیهون څومره رایې ګټي یا اخیستې دي او ښاغلی صافی څومره رایې اخیستې دي.
ډېره زیاته مننه کوم د ازادي راډیو مشر خبریال نسیم شفق له کابل له موږ سره خبرې کولې. د ولسي جرګې د ریاست لپاره هلته انتخابات روان دي د میر افغان صافی او جاوید جیهون ترمنځ، ځکه چې په لومړي دور کې څلورو کاندیدانو مکمل رایې نه وې ګټلې.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
نن په کابل کې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو ځینو معترضو کاندیدانو یو اعتراضیه غونډه کړې وه. د دوی پلویان او پخپله دوی د غازی استډیوم په ورزشي لوبغالي کې سره راټول شوي او ویلي چې اوسنۍ حکومت هڅه کوي چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې درغلي وکړي. له دې ډلې د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید حنیف اتمر چې 2013 کال کې د ملي وحدت حکومت پریښود، حکومت تورن کړ چې نامشروع دی او د دې خبره نشي کولای انتخابات ترسره کړي. حکومت بیا وایي چې د سترې محکمې د حکم په اساس د دوی په واکه پاتې دي. اکرام الله اکرام دغه اعتراضیه غونډه ته ورغلی او دا ریپورت را لګل.
د کابل خار غازی سټډیوم چرته چې د سې شمې پورز د افغانستان د ولسمشري یو شمیر نوماندانو او سلګونه پلویانو په افغانستان کې د سرپرست حکومت غوښتنه کوله. دوی ویل د افغانستان د اساسي قانون لمخې د تیرې جوزا د میاشتې په لومړۍ نیټه د ملي یووالي حکومت په ځانګړي ډول د ولسمشر محمد اشرف غنی د واک موده پای ته رسیدلې ده. د ولسمشرۍ ټاکنو ته نوماند حنیف اتمر په دې غونډه کې وویل چې نامشروع حکومت نشي کولای مشروع انتخابات ترسره کړي او باید واک سرپرست حکومت ته وسپارل شي. دوی د اساسي قانون په اساس سرپرست ولسمشر غواړو تر څو سرپرست ولسمشر آزاد او عادلانه انتخابات ترسره کړي، ځکه نامشروع حکومت نشي کولای مشروع انتخابات ترسره کړي. نوموړي وویل چې په نامشروع ډول واک ته دوام ورکول د اساسي قانون سپکاوی دی. نورالحق علومي، شهاب حکیمي، ابراهیم الکوزه او عنایت الله حفیظ د ولسمشر انتخاباتو ته نور هغه نوماندانو چې په دې اعتراضیه غونډه کې ګډون کړی و. دغه نوماندانو په خپل پریکړه لیک کې چې د غونډې د ګډونوالي زکی وردګ لوري ولسور شو په انتخاباتي چارو کې ولسمشر غنی له خپل صلاحیت څخه په استفادې تورن کړ.
پخوانی جمهور رئیس سره له پوهاوی د ټاکنو خپلواکو کمیسیونونو په چارو کې پله پسې مداخله کوي، چې د نوموړو کمیسیونونو خپلواکي او حقوقي حیثیت تر پوښتنې لاندې راوستي دی.
په پریکړه لیک کې همدا شون راغلی و چې ښاغلی غنی په حکومت کې د ازل مقرریو او د پروژو د قراردادونو حق نه لري، خو جمهوری ریاست بیا دغه ډول غونډې له وخت مخکې انتخاباتي کمپاین بللې ده. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی رسنیو ته پاستولي پیغام کې اړوندو بنسټونو څخه غوښتي چې په دې اړه غونډو ته چې کمپاینی بڼه ولري پاملرنه وکړي. د دې ناستې یو شمېر ګډونوالو بیا د شفافو انتخاباتو غوښتنه کوله، ویل چې مدني اعتراضونه د دوی قانوني حق دی. احسان الله عالمی دی غونډې ته له ننګرهار راغلی و. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د قانوني اساسي له مخې زمونږ د محترم رئیس صاحب اشرف غنی وخت پوره دی، نور باید دا په خپل سر باندې خلق مقرر نکړي.
خو یو شمېر نور ګډونوال بیا وایي مزدور کاران او د مدرسو طالبان دي چې په یو او بل نوم دی غونډې ته راوستل شوي وو.
زه د لوګر ولایت برک براک د ولسوالۍ یم او د نوم محمد ذکریا دی. دلته په مدرسه کې یو د بګرامه هغه کې یو دلته موږ په لیلیا کې باندې بیګام ته خبر راورسېده چې دغه سې جمعنی وزرو کې د علماو غونډه ده او تاسو بلل شوی یې. کله چې موږ دلته راغلو دلته نه د علماو غونډه وه نه ښه دلته
دلته ویلې وای کار تم بیا یو له چاکو نه راوستلی یو غونډې سره پیښ شو کار پیدا نه سه.
خو د دې غونډې تنظیموونکو د دغو کسانو د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې هم د ولسمشرۍ د نوماندانو شورا د یوې غونډې پر مهال ویلي و چې د ولسمشر غنی د واک موده پای ته رسېدلې ده. د افغانستان د اساسي قانون د 16مې مادې پر بنسټ د ولسمشر دنده د 15م کال د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او انتخاب باید د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته په دیرش یا هم شپېتو ورځو کې ترسره شي. خو د افغانستان سترې محکمې د روان میلادي کال د اپریل په 12مه د بل ولسمشر تر ټاکل کېدو پورې د محمد اشرف غنی د کار موده وغځوله. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio. ازادي راډیو ته غوښتل د غزنی ولایت اوسیدونکو وایي چې د نورو ملکی خدماتو ترڅنګ پولیسوالیو کې د تذکرو مدیریتونه نه لري. دوی وایي چې په همدې خاطر د غزنی ښار ته ورزي او له غني ستونزې ورسره لګنو ستونزې سره مخ کیږي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه غزنی او رپورټ را لګلای.
د غزنی ولایت له 1300 څخه د 1300 اوسیدونکو شکایت لري چې په دغه ولسوالیو کې د تذکرو د مدیریتونو د نشتون له امله له مشکل سره مخ دي. دوی وایي د یوې تذکرې د جوړولو لپاره پر ځان خطر مني او له ولسوالیو څخه ولایت مرکز ته ځي چې پر لار ماینونه، جګړې، بمبار او هر څه په سترګو ویني. د غزنی ولایت د تذکرو په عمومي مدیریت کې دوه تنو له ولسوالیو څخه راغلي ازادي راډیو ته وویل په خپلو ولسوالیو کې د دولت ترڅنګ د دولت د ملکي خدمتونو نشتون یې ستونزې زیاتې کړې دي او په یو واړه کار پسې مرکز ته راځغلي چې شپې شپې ورپسې باسي. دوی وایي په ولسوالیو کې ډیری خلک له دې امله تذکرې نه لري.
زما نوم محمد نعیم دی، د غزنی ولایت جغتو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. جغتو ولسوالۍ کې هیڅ حکومت ولی نشته دلته، خصوصا موږ د تذکرو په برخه کې د ډېرو غټو ستونزو سره مخامخ یو. د یوې تذکرې پسې موږ ان د جغتو نه راځو دلته په شپو شپو مطالعه کوو تر څو خپله تذکره واخلو.
زما نوم دین محمد دی، غزنی د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. اوس دغه د غزنی کې تذکرو په مدیریت کې ولاړ یم. په یوه تذکره پسې لږ ځکه دلته راغلی یم. نن مې دوه ورځ ده، کله وکیل نه یې، کله دا نه یې، کله هانه یې، که چېرته دغه تذکرو مدیریت پورې په اندړو کې برابر وای مخته نو موږ به ډیر خوشاله لاریم خراب دي د ماین خطرم د جنگ می دیوی تذکری لپاره موږ سر پلاس کې خطر څو غزنی تر اوسه یو تذکره جوړ کو
په غزنی کې د تذکرو د عمومي مدیریت مدیر امیر محمد احمد زی هم د تذکرو په مدیریت کې د دیارلس ولسوالیو د خلکو کنټرولول هم یو سترستون زګنی ازادي رادیو ته ویل کاڅ هم چې موږ د ورځې د مرکز او ولسوالیو له 4500 کسان مراجعین لرو خو بیا هم د کارمندانو لکه مشر مخیو چې د کارمندانو د تشکیل شمیر مو د سردار محمد داود خان د دوري تشکیل دی
په غزنی ولایت کې اتلس ولسوالی ده د 15 ولسوالی فعلاً په ولسوالی کې فعال ده نور دیارلس ولسوالی فعلاً په مرکز کې پروت ده کوشش هم کوو چې د ولسوالی فعال سي او د مامورین برته ولسوالی ته ولاړ شي
دا په داسې حال کې ده چې دغه دیارلس ولسوالیو په سلو کې ډیری برخه ښځې تذکرې جوړولو ته لاسرسی نه لري چې یو لامل یې هم په ولسوالیو کې د ملکي خدمتونو په ځانګړې توګه د تذکرو د مدیریتونو نشتون ګڼي
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
ورسته له هغه چې د امریکا له خوا د ایران پر سر مشر آیت الله علي خامنهي او یو شمېر نورو چارواکو بندیزونه ولګېدل د ایران ولسمشر حسن روحاني واشنگتن د تهران په وړاندې په دوه مخي پالیسۍ تورن کړ حسن روحاني وویل بندیزونه او ډیپلوماسي سره اړخ نه لګوي په عین حال کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ټینګار وکړ چې د ایران په وړاندې د رښتینې ډیپلوماسۍ وار پرانیستی دی او که دا هیواد غواړي له دې وره تیر شي نو د اټومي وسلو د تولید د هڅو په ګډون باید د ده په خبره له ټولو ورانوونکو هڅو لاس واخلي نوریاس نوری په دې اړه باندې رپورت جوړ کړی او همدا شی په سټوډیو کې ده
د ایران ولسمشر حسن روحانی د هیواد پر ستر مشر آیت الله علی خامنهی او یو شمېر نورو جګپوړو پوځي قمندانانو د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې نوي بندیزونه ظالمانه او احمقانه وبلل په تېر بیا پر اتیا کلن مذهبي مشر چې هیڅ پلان نه لري متحدو ایالاتونو ته ولاړ شي روحانی نن په تهران کې د روغتیا د وزارت له چارواکو سره په یوه غونډه کې چې جریان یې له ټلویزیون خبرې د واشنگټن ته په خطاب کې وویل چې له یوې خوا د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر بندیزونه لګوي او په عین حال کې د خبرو اترو غوښتنه کوي
میخواید مذاکره کنید همزمان با مذاکره اون وقت دنبال اینید که وزیر خارجه
رو غواړی خبری وکړی او له خبرو سره په یو وخت هم غواړی چې بهرنیو چارو پر وزیر بندیزونه ولګوي نو معلومه خبره ده چې درواغ وایي دا مثابته کړی چې درواغ وایي تاسو رښتیا نه وایي تاسو د خبرو په لټه کې نه وایي کوم خبرې کولی خو خبرې مو سره کولی شوي د روحانی له دې څرګندونو مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی نن پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د ایران پر ستر مشر علي خامنهي د چې د دې هواد ډیپلوماسي پلار دی د بیګټې بندیزونو لګول د تل لپاره د ټرمپ له ورختا دولت سره د ډیپلوماسي لار تړي موسوی زیاته کړ چې د ټرمپ حکومت د نړیوال سولې او امنیت لپاره ټول ایجاد شوی نړیوال میکانیزمونه لمنځه وړي په هغه فرمان کې چې ولسمشر ډونالد ترامپ پرون لاسلیک کړ د ایران د ستر مشر علي آیت الله علي خامنهي هغه ته په نږدې کسانو او د سپای پاسداران انقلاب ځواک پر یو شمېر قمندانانو نوي بندیزونه ولګول او د امریکا د خزانې وزیر سټیپ منوچن وویل چې ایران د بهرنیو چارو پر وزیر جواد ظریف به هم په څو راتلونکو ورځو کې بندیزونه ولګول شي ترامپ پرون د دې فرمان د لاسلیک پر مهال وویل پر ایران فشارونه به دوام وکړي خو زیاته کړه چې امریکا له ایران سره جګړه نه غواړي په عین حال کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ټینګار وکړ چې د ایران په وړاندې د رښتینې ډیپلوماسۍ ور پرانیستی دی او که دا هیواد غواړي له دې وره تیر شي نو د اټومي وسلو د تولید د هڅو په ګډون باید د په وینا له ټولو ورانوونکو هڅو لاس واخلي بولټن دغه څرګندونې نن په بیت المقدس د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د روسیې د ملي امنیت له سلاکار نیکولای پاتروشف سره تر درې اړخیزې غونډې وروسته په یو ګډ خبري کانفرانس کې وکړې او ویل
The president has held the door open to real negotiations.
د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د رښتینو خبرو ور پرانستی دی د ایران د اټومي وسلو د پروګرام د لمنځوړلو د بلاستیک توغندیو د پروګرام د لمنځوړلو او د غرض د نړیوال تروریزم ملاتړ د لاس اخیستو په خاطر باید دا مسأله تصدیق شي په تصدیق شوی بڼه بشپړ شي او د غرض ایران باید په نړۍ کې له نورو ورانکارو فعالیتونو لاس واخلي که غواړي پر دغه ور ورننه وځي ترامپ ویل د بی پیلوټه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو له پیښې وروسته هم امریکا پلان درلود چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. په خلیج کې د ایران لخوا د امریکا د یوې بی پیلوټه کشفي الوتکې له ویشتل کېدو وروسته د تهران او واشنګټن ترمنځ کړکېچ آن د احتمالي پوځي تقابل تر حده پورته تللی دی. د امریکا د خزانې وزیر ویلي چې د دغو بندیزونو په لګولو سره به د ایران د رژیم په لسګونو میلیارد ډالر شتمني بنده شي.
مننه کوم نوریاس نوریو د ایران او امریکا د تازه کړکیچ پاړه باندې لمکسره جزئیات شریک کړو. اوس به ورشو د زینو اوریدونکو سمې سنو ته. قاسم زواک له هلمند لیکلي طالبان په دې وروستیو کې غواړي د افغانستان د حکومت سره سوله وکړي خو پاکستان په منځ کې لوی خنډ جوړوي. واحد مدقیق به له لوګر لیکلي حکومت باید په کابل ښار کې د خودسر مظاهرو مخه ونیسي خلک له ستونزو سره مخ کړي. عبدالعزیز غالب له هلمند لیکلي طالبان داسې خلک دي چې یو خبر وکړي بیا نتری اوړي. نور محمد اقیار لیکلي دي کرکټ بورډ او لوبغاړي باید په دې پوه شي چې پاکستان ته د لوبې بایلل نشو زغملی. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دي. ملالۍ بشیر ته وار ورکوو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د ناټو عمومي منشي وايي د ناټو ټول غړي هیوادونه په افغانستان کې د سولې د پروسې کلک ملاتړ کوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز خبر ورکوي چې په تیرو درې میاشتو کې د نشه یي موادو پیښې په سلو کې 50 ډېرې سوي دي. پولیسو په بیلابیلو جرمونو تورن عبدالحمید خراسانی نن نیولی دی. په کابل کې د امریکا سفیر له طالبانو غوښتي چې افغان خبریالانو ته دې تهدیدونه نه کوي. د قزاقستان ولسمشر وایي په دې هیواد کې د مهماتو په یوه ډیپو کې د چاودنې په اړه جنایي تحقیقات پیل سوي دي. په دې پیښه کې دوه کسان وژل سول او ګڼ شمېر نور ټپیان سول. ایران وایي چې پر دې هیواد د امریکا نوي بندیزونه به د تل لپاره د ډیپلوماسۍ د لارې بندولو په معنا وي او په پام کې ده چې د فلسطینیانو او اسرایلو ترمنځ د کړکېچ د حل لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلان په اړه په هغه غونډه کې بحث وسي چې نن د بحرین په پلازمینه کې جوړیږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لنډ خبرونه مو واوریدل. د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه ناجیه صاحبی وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د شل کلنو کم عمر ځوانانو د فوټسال لوبډله په آسیا جام سیالیو کې د دوهم مقام ترلاسه کولو وروسته نن کابل ته راستنه شوه. د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د فوټسال افغان لوبډله نن سهار د حمید کرزي په هوایي ډګر کې راښکته شوه او د خرغلس لپاره پراخ ترتیبات نیول شوي وو. د آسیا د فوټبال جام په سږنیو سیالیو کې 12 لوبډلو ګډون کړی و. د دغو لوبو په پیلوبه کې افغانستان له جاپان سره مخامخ وچه یو د درې ګولونو په مقابل کې د سیالۍ بایلوده. افغانستان په نیمه پیلوبه کې اندونیزیا او منځلوبو کې هانګ کانګ ته ماتې ورکړې وه خو له ایران څخه یې ماتې خوړلې وه. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د فوټسال په آسیایي سیالیو کې دویم مقام خپلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د شلو ولایتونو ترمنځ د درېمې درجې کرکټ 50 اوریزې لوبې تیره ورځ په پکتیا، کندهار او کندز ولایتونو کې پیل شوې دي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې به د 10 ورځو لپاره دوام وکړي.
د تیره